یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ستاسو کوربه زه احمد تکل تاسو ته راغلاست وایم. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان چارواکي وایي طالبان او القاعده تر اوسه هم یو ځای د حکومت پر ضد فعالیت کوي او لارې نه دي بیلې شوي. نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي دي. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. چارواکي وایي په غزنی ښار کې د مستوفیت دوه تنه کارکوونکي په یوه برید کې ووژل شول. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي دې ولایت کې د داعش یو لوړ پوړی غړی نیولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. بشپړ خبرونه. چارواکي وایي په غزنی ښار کې د مستوفیت دوه تنه کارکوونکي په یوه برید کې ووژل شول. د امنیې قمندانۍ ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته وویل پېښه نن سهار رامنځته شوې ده.
له بعد مرغه نن سهار 8 بجې د غزنی مستوفیت دوه تنه کارکوونکي د وظیفې په لور روان وو چې د دوهمې امنیتي حوزې اړوند په سینما څلور لارې کې وسلوالو د بیغاک توپانچې په واسطه په شهادت رسولې دي. سیمې ته پولیس او د څېړنې ټیم رسېدلی دی. څېړنې دوام لري.
دا په غزنی کې د هدفي وژنو د لړۍ وروستۍ ام پی خره تر دې درې ورځې وړاندې د غزنی په پیرزاده سیمه کې هم د محکمې یو تن عادي کارکوونکی دندې ته د تلو په وخت نه څرګندو کسانو وژلی و. او د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ هم په غزنی کې د افغان خبریالانو د ملي اتحادیې مشر رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي دې ولایت کې د داعش ډلې یو لوړ پوړی غړی نیولی دی. د ولي له دفتره خپره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې د اتصال عزیز په نوم دغه کس د داعش د جلب جذب مسؤول چې د جلال آباد ښار دویمه ناحیه کې ونیول شو. خبر پڼه کې دغه راز ویل شوي دا کس د چپریهار اصلي اوسیدونکی دی او لومړنیو اعترافاتو کې په خپل جرم هم اعتراف کړی دی. چارواکو له دې وړاندې ویلو چې ننګرهار کې داعش ډله ځپلې خو دای هم منلی چې ځینې غړي یې لا فعال دی. او د یو بل خبر لمخې د افغانستان دفاع وزارت هم په هلمند کې د القاعده د یو لسو غړو او د دوو مهمو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. دی وزارت پرون یکشنبه په یوه خبر پڼه کې وویل چې د القاعده دغه یو لس او د طالبانو دوه مهم غړي وړمشپه په ناوې ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. د دغه څو ورځني ځنډ پر مهال د میلیونونو امریکایانو لپاره د بیکارۍ د اضافي پیسو ورکړه درېدلې وه او قانون جوړونکو خبرداری ورکړی و چې ممکن حکومتي چارې ودرېږي. ترامپ پرون یکشنبه ناوخته پر دې لایحې لاسلیک وکړ. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی و چې دغه سند نه لاسلیک کول به ناوړه پایلې ولري. د لاسلیک شوې لایحې له مخې هغو امریکایانو ته د سړي سر $600 ورکول کېږي چې عاید یې کم دی. د ولسمشر ترامپ یوه موقع دا و چې دا پیسې کمې دي او غوښتنه یې کړې وه چې باید $2000 خلکو ته ورکړل شي. روسي چارواکي وایي په شمالي سمندر کې د کب نیونکو یوه کښتۍ ډوبه شوې او ولس تنه ترې تم دي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت نن وویل چې سهار 9 بجې معلومات ترلاسه کړل چې د اونیګا په نوم کښتۍ د ارخانګلسک په سیمه کې نووایا زیملیا سیمې ته نږدې د بارنس په سمندر کې ډوبه شوه. د دغې کښتۍ د عملي شمیر 19 تنه و. د وزارت ویلي چې 2 تنه ژغورل شوي او د نورو د ژغورلو لپاره عملیات روان دي. د روسي خبری رسنۍ وایي لکتر لګه څلور کښتۍ د پیښې ځای ته استول شوې چې د احتمالي ژوندي پاتې شوو کسانو لټون وکړي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د یخونو جمع کېدل د دې سبب شوي چې د کب نیونکو کښتۍ ډوبه شي. ایرانی ژغورونکو هم د پلټنې او ژغورنې هغه عملیات پای ته ورسول چې د تهران شمال ته په غرونو کې د ښویېدلو واورو یا برف کوچونو او طوفانونو له امله د تریتم شوو کسانو پسې پیل کړي وو. د ایران دولتي تلویزیون پرون یکشنبه خبر ورکړ چې په څلورو مختلفو برف کوچونو کې 12 کسان وژل شوي او د نړیوال سرې میاشتې د ادارې لخوا هم 14 کسان چې تری تم شوي وو ژغورل شوي دي. د ژغورنې دغو عملیاتو چې لس ټیمونه پکې ښکېل ول دری ورځی وختونی او دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کده او نور خبرونه غواړي بیا هم غولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د شفیع یار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کی وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خبرو افغان امنیتی چارواکي ادعا کوي چې په هلمند کې د طالبانو او القاعده یو شمیر غړي یو ځای په هوایي برید کې وژل شوی. د ملي امنیت شورا وایي د ښایي چې طالبان او القاعده تر اوسه هم ندي سره بیل شوی.
طالبان او القاعده یو لبل سره ایدئولوژیک اړیکې لري چې یو لبل نه پاسانه نسی بیل دی. ورسته پیښ په ګوته کوي چې طالبان او القاعده خپل لیک ندي سره بیل کړی.
پاکستان یو ځل بیا ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې همکار دی. نور موضوعات هم لرو. پروزګان کې سړې هوا موسمي ناروغۍ زیاتې کړې دي.
ژمنی موسم د ساري ناروغیو لپاره خصوصا د تنفسي ناروغیو لپاره ډېر مساعد وي چې کله هوا یخیږي د سینه بغل او د زکام ناروغي واقعیت سره زیاتېږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه له څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې 19 بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په مکرای د خبرونې لمړی موضوع ته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ورستې امنیتی پیښې ښیي چې طالبانو له القاعده ډلې څخه خپلې لیکې نه دي جلا کړي. د دې شورا له قوله طالبان او القاعده ایدئولوژیکې اړیکې لري او لا هم د افغان حکومت پر ضد یو ځای جګړه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په روانه اونۍ کې په هلمند ولایت کې د القاعده ډلې 15 هغه غړي وژلي چې وسلوالو طالبانو ته د نښهویشتنې واس د نخویشتونکو وسلو روزنه ورکوله. خو طالبان بیا د افغان حکومت دا اداره دوی له کابله د راپورته پام وکړی.
د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ترمنځ په دوه کې د شوی تړون پر بنسټ باید طالبان د القاعده په ګډون لټولو تر هغه وروډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. خو افغان حکومت د طالبانو د اجمنه تر پختنې لاندې راوستي. د جمعې او یکشنبې په ورځو کې د افغانستان ملي دفاع وزارت په دوه جلا جلا خبر پاڼو کې ولیکل د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې د القاعده ډلې هغه غړي په نخښه کړي چې طالبانو ته د ماین خخونی او سنایپر یا نخښتون کوټو په کوروزنه ورکوله. ملي دفاع وزارت د القاعده ډلې د وژل شوی وسلوالو شمیر 15 تنه وخود او د غشاني په دې بریدونو کې د طالبانو د یو مشهور سرګروپ مسعود احمد چې په حقبین مشهور او په هلمند کې د بهرنیو ترهګرو د ساتلو مسؤلیت درلود د وشل کېدو خبره هم وکړه. د دې پیښو وروسته اوس د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي. د دې شورا وایاند رحمت الله اندر د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل طالبان او القاعده لا هم د افغان حکومت پر ضد یو ځای جګړه کوي.
طالبان او القاعده یو لبل سره ایدئولوژیک اړیکې لري چې یو لبل نه پاسانه نسی بیل دی. قسم طالبان او امریکایانو سره هوکړه کړې وسی دوی بل القاعده او نور نړیوالو تروریستي ګروپونو سره خپل اړیکې شلوي. خو ورسته پیښ په ګوته کوي چې طالبان او القاعده خپل لیک نه دي سره بیل کړی او یو ځای د حکومت په خلاف جنگي.
خو طالبان بیا د حکومت دا خبره ردوي. د طالبان وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د القاعده ډلې اړوند هیڅ غړی په افغانستان کې نشته او نه هم ورته زمينه برابر ده چې دلته و اوسېږي. لدی وړاندې هم افغان حکومت پر طالبانو تور لګولې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره یې خپل شمنو عمل نه دی کړی. د دسمبر په 14 نیټه کندهار ته د سفر پر مهال د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم طالبان تورن کړل چې له بهرنیو ترهګرو ډلو سره یې اړیکې پر خپل ځای دي. خغلی صالح هغه مهال ویلی وو
شل اسکر د دوی سرونه پرې شوی د چالو په تاکه قاتلین یو عام افغان خارجي دي. یعنی هغه اجمنه چې طالب کړی وو چې موږ سولې وغوړو موږ ته وخت ورکې چې دا نولس یا شل خارجي تروریستي ګروپ د افغانستان وباسو یو هم نه ده پلې شوی.
دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 15 د افغانستان د ملي امنیت ریاست په غزنی ولایت کې د القاعده ډلې د دویم نمبر مشر ابو محسن المصري د وژل کېدو خبر ورکړ. لدی وړاندې د لړم میاشتې په 22 نیټه د ملګرو ملتونو د همغږۍ او څارنې ګروپ وویل القاعده ډله لا هم د افغانستان د سولې پروسه ګواښي او له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. روان کال په جوزا میاش کې هم ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د دې سازمان د امنیت شورا ته وسپارل کېلو لا هم په افغانستان کې د القاعده ډلې مهم مشران او سلګونه وسلوال فعالیت کوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وای وروستۍ پیښې ښیي چې طالبانو له القاعده ډلې څخه خپلې لیکې نه دي جلا کړې. د ملي امنیت شورا د ویان اشاره د ملي دفاع وزارت وروستۍ خبر پاڼې ته وه چې وایي تیره اونۍ په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې او طالبانو یو شمیر غړي په هوایي حمله کې وژل شوي دي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د القاعده ډیر کم شمیر غړي ښایي پاتې وي چې د دوی په وینا شمیر یې دوه نیم سوو ته رسیږي. آیا رښتیا هم په افغانستان کې القاعده شبکه پراخ فعالیت لري؟ په دې وروستیو کې په غزنی، فراه او اوس په هلمند کې له القاعده سره د تړلو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. په افغانستان کې او په ځانګړې توګه په لویدیځو ولایتونو کې د القاعده پر فعالیتونو د وروستیو راپورونو په اړه د سولې د شورا له پخواني غړي او د سیمې له یو قومي مشر حاجي احمد خان مسلم سره خبرې کوو چې دا شی باید د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی. حاجي صاحب مسلم، فکر کوي چې په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې لا هم د القاعده شبکې غړي فعالیت لري؟
اول خو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا زازی راځو او دن کول مکیم کارانو تاسو ټول ته د زړه کوم سلامونه ورنې کوم. او بالکل کوم وخت چې جګړه یې په جګړه کې بدای شانی زه وایم چې بسم الله الرحمن الرحیم و صلح و خیر، چې صلح و سو ټول مشکل به حل او که جګړه یې د طالبانو عملی د حکومت بمبارونه یې منځ د طالبانو په لاس کې، هلته به هم القاعده وجود لري، هلته به هم داعش وجود لري، هلته به بل څوک د کور چې دیوال ونه نیږي دروازه یې وخیږي کور ته به هر چخونه مرځي، سپی به مرځي، زمری به مرځي، پړانګ به مرځي، هر څه غل به مرځي، غدوی به مرځي. مونږ ته څوک باید خپل کور سره یو کړي، د کور دروازه جوړه کړي، د کور دیوالونه جوړ کړي. بس دا دی چې صلح وشي، پس تر صلح یا څوک متمولی شي چې وروره صلح دې ماته کړه،
په مشخص ډول تاسې د دې ډلو فعالیتونه یا د القاعده شبکې او یا د نورو بهرنیو وسلوالو ډلو فعالیتونه لیدلي دقیقا په کومو سیمو کې دي؟
نه مشخص نه دی. موږ چې دا چې ورته ګورو دغه ځانمرګ یا دا چاودنې چې کوي، دا زه خپله د القاعدې بولم یا د بلې ډلې بولم، دا طالبانو بولم، نو د دغه څه موږ ته معلومیږي دا خلق ستاسو د القاعده ډله یا بل ډله هر ډله چې دا چاودنې چکی یا دا ځانمرګي چکی فکر نه کوم چې دا د طالبانی، نو دا هم سمالمیږي چې دا رقم وژنې چکیږي یا د خلکو سرونه پرې کیږي یا خلک زره زره کیږي، ټوک ټوک کیږي، پارچه پارچه کیږي، دا بل نورې ډلې بولم. خو مونږ ته بیا هم زه دا وایم چې صلح خیر د خدای پاک خیر بولل دی، که صلح وشي ټوله مشکل به حل شي، د القاعده
بله. او حاجی صاحب یو بل خبره چې ستاسو په نظر تاسو فکر کوئ چې د دغه چاودنې او وژنې چې تاسو وایئ چې هو القاعده شته، دا له طالبانو سره په همغږۍ او د طالبانو په مرسته یې کوي یا طالبان یې کوي د القاعده په مرسته، یعنی د دوی ترمنځ همکاري شته؟
په جنگ کې محترم څوک چې جنگ کوي و دښمن ته وایي چېشته د چې سلای واده، نو بیا که طالب هم همکاري کوم سره کوي، القاعده هم کوي، هدف د ګردو بیا داغو ده یو دی، په هغه وخت کې هر څه کېږي. خو زه بیا هم په دا خبره ټینګار کوم چې باید اوربند وشي، سولې ته زمینه برابره شي، که جنګ ما ستا چې جنګ سره کوو، هر بل دښمن چې زه لرم هغه هم زما سره جنګ کوي، هغه د دغه ځای څخه استفاده کوي، سو استفاده کوي، نو د دغه څه موږ څه معنیږي چې معلومدار یو بل درسره همکار دي، د مجبورې مرمۍ ته زوریا ستا، سلا ته ستا، پیسو ته ستا، ډوډۍ ته ستا،
او حاجی صاحب بله، حاجی صاحب د سولې مسله څنګه کیږي؟ له طالبانو سره خو به سوله وشي، خو له القاعده سره سوله کیدای شي؟
سل په سل کې چې طالبانو سوله وکړه مشکلات ګرد حل دي، د طالبانو سوله چې وسو هیڅ شی بیا نشته، بیا موږ ته دا معلومیږي، هغه جغرافیه موږ ته معلومیږي، د روزګان و هلمند و کندهار چې بیا په هغه منځ کې کوم چې څوک ظهور نه شي کولی چې طالبانو درې ورځې اوربند کې موږ ته معلومه شو که طالبان اوربند وکړي، طالبان سوله وکړي، مشکل حل دی، د خیر بیا هیڅ شی نشته.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان په جنوب کې یو قومي مشر او د سولې د شورا په خوانی غړی حاجی احمد خان مسلم و چې په افغانستان کې د سولې پر احتمال او همدارز د القاعده شبکې او طالبانو ترمنځ د همکارۍ په اړه آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خودشه به اقتصادي خبرونه واوري چې اجمل انت چمتو کړی.
د افغانستان د مالی وزارت د 1499 مالی کال راپور له رسنیو سره شریک کړ. د وزارت نن د دې ریپورت په خبرولو سره د 1499 مالی کال د افغانستان لپاره له اقتصادي پلوه له ننګونو ډک کال وباله. د دې وزارت ویان شمروز مشدي ازادي راډیو ته وویل چې د کرونا وایرس له امله اقتصادي کړنو د کمرنګ کېدو په پایله کې د افغانستان اقتصادي وده 15% ټیټه شوې. نوموړي وویل چې په دې سربیره د کرونا وبا د اقتصادي او ټولنیزو اغیزو په پایله کې کورنۍ عواید خورا ټیټ او د روغتیا اړوند عامه لګښتونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې په ملي بودیجې د 15 میلیارد افغانیو په کچه مالی بوج راوستي. مالی وزارت وایي د افغانستان دولت کولای شي چې د دولت په خزانه کې د 1.2 میلیارد افغانیو په کچه نغدي زیرمې په درلودلو سره د 1499 مالی کال بودیجې واتیا سلنه مصرف کړي. د کندهار د کورنیو تولیداتو نندارتون د خپل هیواد خپل تولید په نوم د کورنیو تولیداتو درې ورځنۍ نندارتون پایل شو. د کندهار د کرنې او مالداری رئیس سید حفیظ الله سیدی نن ازادي رډیو ته ویل چې دا نندارتون د کندهار د کرنې او بولګولو او مالداری ریاست د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونو او خصوصي سکتور لخوا په دې ولایت کې جوړ شوی او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او بیا افغانۍ 25 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او بیا پوله، یو انګلیسي پاوند 130 افغانۍ او یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایرانی تومن 15 افغانۍ 3 پوله، زر هندۍ روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 409 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو، اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته بالاخره پرون توشیح کړه. له دې سره د میلیونونه امریکایانو لپاره د بیکارۍ د اضافي پیسو ورکړه چې له ګواښ سره مخامخ شوې وه له منځه ولاړه، او قانون جوړونکو مخکې خبرداری ورکړی و چې ښایي حکومتي چارې ودرېږي. ټرمپ تیره شپه ناوخته پر دې لایحې لاسلیک وکړ او توشیح یې کړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره بیا هم اجمل انت په سټوډیو کې راسره دی. انت صاحب
مننه. تکل صاحب، ولسمشر ټرمپ د دسمبر په 22 نیټه وروسته لاغې د کانګرس خړی حیران کړل چې وی خود له د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه بلاسلیک نه کړي. دا لایحه د امریکا د استازو په جرګه کې او همدارنګ سنا دواړو کې د میاشتو باسونو او له دې ډاډ وروسته چې سپینه ماڼۍ به ملاتړ کوي په لوی توپیر تصویب شوی وه. په دې طرحه کې د کرونا له کبله بېکار شوو خلکو ته د منظمو نقدي مرستو د دوام سربیره ټولو په شرایطو پورې امریکایانو ته د یو ځل لپاره د کرونا په خاطر د $600 مرستې ورکول منل شوي دي. یو ټکی چې ولسمشر ټرمپ په دې طرحه کې پر انتقاد درلود دا و چې نوموړي ویل دا پیسې ډېرې کمې دي او هغه له کانګرس نه غوښتنه کوله چې دا یو ځل نقدي مرسته دي د هر کس لپاره $2000 ته پورته کړي. ولسمشر ټرمپ همدارنګ د هغه حکومتي لګښتونو له کچې سره چې فدرالي حکومت به تر سپتمبر پورې فعال ساتي هم خپل مخالفت په ډاګه کړی و. د دسمبر په 20 نیټه د کانګرس څو جمهور غوښتونکو غړو له ولسمشر ټرمپ چې له ولسمشر ترامپ وو غختل چې دا تر هدي لاسلیک کړي. په دوی کې یو مخکخ جمهوریت غوښتونکې سناتور پاتومی هم شامل وو چې له ولسمشر ترامپ غوښتنه وکړه به تر دا چې دا تر هدي لاسلیک کړي او ورسته د ورپسې ملي بل لایحه لپاره کار وکړي. ټامی ویل دا په هیګي چې ترامپ چې د نومبر د 3 مینیټې انتخاباتي دیموکرات سیال جو بایدن ته بایللی غواړي چې خلکو ته د مرستې لپاره د ډیرو نقدي چکونو د غوښتنې په خاطر په یاد وساتل شي. خو دول کچیر یغه د حکومت د لګښتونو طرح لاسلیک نکړي د دې خطر شته چې نوموړی به د ګډوډۍ بي وسي او پاریدلی چلن په خاطر د خلکو په ذهنونو کې پاتې شي. د فاکس نیوز سره د خبرو پر مهال هغه وویل ته هر څه چې غواړي نه شي ترلاسه کولی. ان کا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر هم بوسي. د امریکا متحده ایالاتو منتخب ولسمشر بایدن هم د دسمبر په 28 نیټه ل ترامپ و غوښتل چې دا تر هدي لاسلیک کړي. هغه پر ولسمشر ترامپ تور پورې کړ چې مسولیتونه یې غمل کړی چې د بایدن په وینا وره نوونکی واقعي بولدي. کچېری ترامپ خپل مخالفت ته دوام ورکړی وي او دا تر هي نه ولاسلیک کړي نو د فدرالي حکومت د چلول لپاره به سبا ته پیسې تمامي شوي.
ډیره زیاته مننه ان صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو په راپور کې واوریدل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تیره شپه توشیح کړه.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لاوروپا تر امریکا
لا ریاکشن
دا یي حکومت ذمہ وار دي
لا اسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو مونږ ته یو غوښته
ورته چکان سونوج
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې همکار دی. په کابل کې د پاکستان سفارت د یو خبر پاڼې په خبرولو سره دا هم ویلي چې دوی په افغانستان کې د پاکستان د همکارۍ په برخه کې د شکونو او یو شمیر سیاسي کړیو له لوري د منفي نظریاتو له کبله اندېښنه لري. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه تازه څه نه دی ویلي خو وړاندې ولسمشر اشرف غني د سولې په برخه کې د پاکستان د جدي همکارۍ غوښتنه کړې وه. په دې اړه د ازادۍ رادیو خبريال کابل راپور راکوي.
پاکستان وایي د افغانستان شخړه په سیاسي حل لار هليږي نه په پوزي. په کابل کې د دغه هیواد سفارت تیر ماخام د ویلامي په خبرولو سره ټینګار کړی چې دوی د افغان سولې او ثبات اړوند خپل همکاري او تجمن دي. په دې اعلامیه کې راغلی په داسې حال کې چې افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد حادثه د نړیوال ټولنې لولوري منل شوی خو دوی په افغانستان کې د نن د یو شمیر سیاسي کړیو لولوري د منفي او شکمنو نظرونو په وړاندې کولو اندېښمن دي چې په خبره ادا کولای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو منفي اغیز ولري. تکل سه په اعلامیه کې کته هم د کوم شخص یا کوم ځانګړي ګوند نوم نه دی اخیستل شوی خو خای اشاره په افغانستان کې د پاکستان ضد اما ذهنیتونو ته وی چې زیات وخت لدی عمل پر یا ته وات توند نیوکی کیږي چې د دوی په وړاندې د افغانستان په مسله کې دوه مخه رول لري او د سولې په برخه کې پر خپل ژوندو باندې ولاړ نه پاتې کیږي. دغه شان څمو دوران د افغانستان بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې په پاکستان کې د افغان وسلوالو طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر بلیدنې په اړه باندې هم خبرګون خوده او ملا برادر په پاکستان کې ل طالبانو سره کتلی وو. د غشاني زمي ویډیوګانو کې چې په سوشل میډیا کې لیدل کېدی نو موري خپل پلویانو ته د وینا پر مهال په یاد هیواد کې د طالب مشرانو له حضور پرده پورته کړی و. نو تازه د افغانستان حکومت د دې بیان په اړه باندې سند ویلي خو وړاندې تر دې کابل ته د عمران خان د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دراتک پر مهال باندې ولسمشر محمد شفیع هغه سره لیدو وروسته په یو غټ خبری کانفرنس کې د پاکستان له حدونو په اړه مننه کړې وو او تری غوښتلی و چې د افغانستان د سولې په برخه کې لا همکار پاتې شي. په روسي کې پاکستان ته د افغان سیاسيونو او چارواکو په ځانګړې ډول د مصالحي د علي شورا د مشر عبد الله سفر هم په دې برخه کې یادول ور دي. سفرونه هم زیات شوی او تاسو شوی چې د افغانستان د سولې خبرې دویم پړاو به په نږدې راتلونکي کې په قطر کې پیل کیږي. بل تکل څه
تیر زیاته مننه پر راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان سفارت په کابل کې یو خبر پانه خبره کړی او په هغه کې ویلي دی چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د هیواد د همکارۍ پر ژمنه ولاړ دی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په روزګان ولایت کې ساړه ژمی موسمي ناروغي زیاتې کړې دي. روغتیایي کارکوونکي وایي په ساري ناروغیو تر ډیره هغه ماشومان اخته کیږي چې کورنۍ د جګړو له کبله له خپلو مینو بې کوره شوي دي.
په اورزګان کې روغتیایي چارواکي د هغه کډوالو او نورو بیوازله کورنۍ پاړاندې شمندي چې د ژمي په سړه هوا کې د ځانونو او کورنۍ د تودو ساتلو امکانات او وسایل نه لري. د ولایتي روغتون سرطبيب او سرپرست ډاکټر زیاول رحمان نیازی ازادي راډیو ته ویل سړه هوا او د کافي امکاناتو نشټوالي د کډوالو په کورنۍ کې یو زیات شمیر ماشومان او لویان په بیلابیلو موسمي ناروغي اخته کړي دي. نیازی وای په دغه ولایت کې رواني جګړې نه یوازې د خلک په ساري ناروغي اخته کړي دي، بلکې دلته په رواني ناروغي د اخته کسانو شمیر هم زیات کړي دي.
دغه جنگ د او د خلکو اقتصادي حالت خرابواله ده چې دغه ساري ناروغي د پاره زمينه مساعده کړي ده. خو دغه موسم چې ده البته دغه ژمي موسم د ساري ناروغي د پاره خصوصا د تنفسي ناروغي د پاره ډیر مساعد وي. په دغه موسم کې چې کله هوا یخیږي په دغه وخت کې د سینه بغل او د زکام ناروغي واقعیت سره زیاتیږي.
د اترین کوټ یو شمیر اوسیدونکو هم راتویل چې د محل په هر کور کې څو تنه ناروغان پراته دي. محمد نسیم چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ناروغ راوړی وای د جګړې له کبله ترینکوټ شار تر کړه سوی
په کور کې خمنو ناروغان وای د ګرد د اکثریت ټوخ کې جوړ دي له مریضان چې دم د ځا سماجر سي ام دي داسې مریضان په کور کې وای د له بارو نو تخپل د سر خلاصيږي اقتصادي مکمل وای د ختم دي اول مزدوري ته وای دغه مریضان سره تولاک وخت پیدا کې وای چې ساده ماشي مزدوري وکي
مکی ولا به رواني تکلیف پیدا کړی دي. هغه هم د درملنې لپاره د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راغلی. نموړی ازادي راډیو ته وویل
چې سوله اوس خدای دې سرکښنې موږ به دوی ورته کوله کوم بخپل بلار شو برکات نه برکې دلته برکات نه برکې الله چې سوله وکړي خدای دې بس نو نیوره.
ډاکټر زیاول رحمان یزای چې د روغتون په کوم امکاناتو هر ورځ د سلګون ناروغانو د درملنې هڅه کوي وای څو چې جګړه نه وي درېدلې د دې ناروغانو په وړاندې نه کورنۍ مقاومت کولای شي او نه هم روغتیايي مرکزونه دومره وړتیا لري چې په داسې لوړ شمیر ناروغانو ته په سمه توګه رسیدګي وکړي. نموړی بیا هم پر کورنۍ ټینګار وکړ چې په ژمي کې د هغو امکاناتو څخه چې لري په سمه توګه او په ځانګړې توګه د ماشومان او د عمر خوړلو کسانو د ساتلو لپاره کار واخلي څو چې له موسمي ناروغیو په وړاندې مقاومت ولري. د اورزګان د کډوالو او بیر تر سنیدونکو چارو د امریت د معلوماتو پر اساس په دې ولایت کې په دې وروستیو دوی درو میاشتو کې د جګړو لامل تر 15,000 زیاتې کورنۍ له خپل سیمو بې ځای سوي دي چې زیاتې د دغه ولایت د دهراوت او غیزاب ولسوالۍ څخه دي چې اوس تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي.
له اورزګان نه راپور مو اوریده او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه چې اسد الله لودین چمتو کړي.
هشت صبح ورسپانې د سولې دویم پړاو خبرو په تړاو لیکلي چې دا مذاکرات به اته ورځې وروسته بیا ځلی په قطر کې پیل شي. ورسپانې د سولې دویم پړاو خبرې خورا مهمې بللې او لیکلي دي چې دا ځل تمه دا ده څو د دواړو لورو مذاکراتي ټیمونه په مهمو او اصلي موضوعاتو سره خبرې وکړي. خو لیکوال ټینګار کوي چې د جګړې د ختمېدو او سولې ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې یو منظم پلان جوړ شي او دننه په هیواد کې پرې سلا مشورې وشي. زکه د سرمقاله لیکونکو په وینا افغان پلاوی باید یو واضح او روښانه تګلاره ولري څو وکولای شي په جدیات مذاکراتو تکینی. لیکوال ټینګار کړی چې د وی روښانه تګلارې پرته به سوله ناشونی وي. مسیر ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې ټینګار کړی چې هدفي بریدونه او په اړه یې اعلامیه او تشې ژمنې درد نه دوا کوي. وړاندې د ولسمشر غنی د تیر ورځو سرګندونو ته اشاره شوې چې امنیتي ادارو ته یې سپارښتنه وکړه څو ژر تر ژره د رسنیو مدني فعالانو او علماو د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. د سرمقاله لیکونکو په باور د لومړی ځل نه دی چې ولسمشر د خلکو د خوندیتوب د فساد د لمنځوړلو د ستونزو حل د ملکی خلکو له مرګ ژوبلې د مخنیوي د جنایتونو د څیړنو او نورو ورته مسایلو په اړه پلاوی ټاکي او یا چارواکو ته د پیښو د څیړلو او ارزولو مسؤلیت سپاري، بلکې په خبره یې د هر څه نور رسنیو او خلکو ته تکراری دي. ورسپانې دغه شان اندېښنه ښودلې چې دا وحشت د پلاوی او اعلامیو په خپرولو نه ختمیږي، بلکې د حکومت قوي اراده، منظم پلان او صادقانه هڅو ته اړتیا لري. هیواد دولتي ورسپانې په پلازمینه کابل کې د لاسو چینایانو د نیول کېدو په تړاو لیکلي چې له پاکستان سره د افغانستان پر ضد د چین یارانه هم په افغانستان کې د خپل موخو لپاره ده. خود لیکوال په خبره دا یوازې چین نه دی چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي او وحشتونه خپروي، بلکې د پاکستان په څیر یو شمیر نور هیوادونه هم شته چې د افغانستان په وړاندې په مخامخ جګړه کې ښکیل دي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ رادیو 15 دقیقې او نیز باس لرو چې په دې خبرونه کې به اجمل اند ستاسو کوربه وي، او په دې خبرونه کې به د سولې د نوي پړاو خبرو او د دې خبرو پر وړاندې د پرتو خنډونو په اړه بحثونه په دې خبرونه کې شامل دي. خو دا شیبه نوریاس نوري ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
چارواکي وایي په غزنی ښار کې د مستوفیت دوه تنه کارکوونکي په یوه برید کې ووژل شول. د امنیه قمندانۍ ویان احمد خان سیرت ازادي راډیو ته وویل چې د مستوفیت دغه دوه تنه کارکوونکي نن د وظیفې پر لور روان وو چې د دوهمې امنیتي حوزې اړوند په سینما څلور لارې کې وسله والو د بې غږه تومانچې په واسطه ووژل. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي دغه ولایت کې د داعش ډلې یو لوړ پوړی غړی نیولی دی. د ولي له دفتره خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوی چې د اتصل عزیز په نوم دغه کس د داعش د جلب و جذب مسؤولو چې د جلال آباد ښار دوهمه ناحیه کې ونیول شو. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د القاعده د یولس غړو او د دوو مهمو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د وزارت پرون یکشنبه په یوه خبر پڼه کې وویل چې د القاعده یولس او د طالبانو دوه مهم غړي وړمش په ناوی ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. د لاسلیک شوې لایحې له مخې هغو امریکایانو ته د سړي سر $600 ورکول کېږي چې عاید یې کم دی. روسي چارواکي وایي په شمالي کنګل سمندر کې د کب نیونکو یوه کښتۍ ډوبه شوې او ولس تنه ترې تم دي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه کښتۍ د عملیې د 19 تنو له ډلې دوی ژغورل شوي او د نورو د ژغورلو لپاره عملیات روان دي. ایراني ژغورونکو هم د پلټنې او ژغورنې هغه عملیات پای ته رسولي چې د تهران شمال ته په غرونو کې د خوېدلو واورو یا برف کوچونو او طوفانونو له امله د تریتم شو کسانو پسې امپیل کړي وو. د ایران دولتي تلویزیون پرون خبر ورکړ چې په څلور مختلفو برف کوچونو کې 12 کسان وژل شوی او د نړیوال سری میاشتې د ادارې لخوا هم 14 کسان چې تریتم شوی او ژغورل شوی دي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادۍ رادیو په دې اونیز بحث کې مو زه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د افغانستان دولت او د طالبانو مرکزی هیاتونو په ټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15 د قطر په پلازمینه دوه کې د سولې دوهم پړاو خبرې پیل کړې. دا خبره افغان چارواکو او طالبانو پرون تایید کړه. ویل چې د خبرو په دې پړاو کې به پر هغه موضوعاتو خبرې وشي چې د دواړو لورو د اجنډا په ترتیب شوو لیستونو کې شامل دي او یو بل ته یې سپارلې دي. په دې موضوع باندې به د ازادۍ رادیو په 15 دقیقې بحث یا ګردی میز کې خبرې کوو چې د سولې په وړاندې یا د سولې د دغه دویم پړاو خبرو په وړاندې پراته خنډونه څه دي، ستونزې به په کومو مسایلو کې وي، او همدارنګه هغه د خبرو ګډوډونکي چې وخت نا وخت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یادونه کوي، کله ناکله د پاکستانی چارواکو لخوا هم د سولې د اخلالګرانو یا د افغانستان د سولې د ګډوډونکو یادونه کیږي. څوک دي د بحث لپاره راسره د افغان ځوانانو په استازیتوب باندې ښکلا زدران همکاري کوي، او همدارنګه په خبرونه کې را سره د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا ویاند فریدون خوزون هم
ژمنه کړې ده چې را سره به په خبرونه کې په بحث کې ګډون کوي. خلا زدرن لمړی خو مننه چې زموږ بلنه ومنله او زموږ بحث ته راغلی. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاو ویل دي چې په ټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15مه به د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې دویم پړاو خبرې پیل کړي. مخکې افغان حکومت ولسمشر د افغانستان د ملي امنیت سلاکار غوښتنه کړې وه چې دویم پړاو خبرې دی په افغانستان کې دننه پیل شي، خو اوس داسې ښکاري چې له دې غوښتنې تیر شوي او خبرې په دوحه کې پیلېږي. د تاسو فکر باندې څنګه به وچ په افغانستان کې پیل شوي؟
مننه چې زموږ او بللم. زه به د یوې عام افغانې وګړي په حیث په دې پوښتنه کې تاسو ته خپل نظر وړاندې کوم. او هغه دا چې جنگ د اوس لپاره د افغانانو ترمنځ دی، ځکه د امریکا سره خو د سولې تړون لاسلیک شو. نو کله چې جنگ د دواړو افغانو لورو ترمنځ دی او دوی ځانونه افغانان ګڼي، تمه ده کې دا لازمه دا وه، معقوله دا وه چې د سولې مذاکرات په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ سرسره شي. تاسو په دې پوهیږئ چې قطر د امریکا یو ډېر نږدې دوست هیواد دی او د هر تصمیم چې د دوی په منځګړیتوب نیول کېږي هغه به د امریکا د تاثیر لاندې وي. نو تاسو فکر وکړئ چې کله په دې زه شخصا د عام افغان وګړي په توګه دا حس کوم، دا احساس کوم چې په دې مذاکراتو کې افغان حکومت تنها پاتې دی، حاشیه ته کابل شوی دی، ځکه طالبان، امریکا، قطر، پاکستان، هغه نور هیوادونه چې د طالبانو ملاتړي پاتې شوي په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې مذاکراتو کې د طالبانو په ګټه رول لوبوي او کوشش کوي چې د دوی غوښتنو ته لار هواره کړي. دې ترڅ کې د افغان ملت او د افغان خلکو، افغانانو، د افغان ځوانانو، افغان ښځو ګټې، سری کرښې، غوښتنې، اندېښنې، دا ټول په یو داسې فکر وکړئ چې د خطر سره مخ کېږي. موږ ته څوک دا تضمین راکوي؟
کله زدران، تاسو څه فکر کوئ چې په مذاکراتو کې تاسو په ځانګړې توګه د ځوان قشر استازیتوب کوئ او د ځوانانو په اړه باندې یو شی ویل کېږي چې دوی د شلو کلو پخواني ځوانان نه دي، یا فکر ډیر بدل شوی یا د ژوند بڼه ډیره بدله شوې ده؟ په روانو خبرو کې تاسو خپل استازولي وینئ؟
متاسفانه نه. د مذاکراتو د پایل نه تر دې دمه او څنګه چې لیدل کېږي په دویم پړاو کې د هیڅ لوري نه، نه د طالبانو د لوري نه، نه د افغان حکومت د لوري نه په لازمه ډول ځوانانو ته ځای، وخت او غږ نه دی ورکړل شوی. افغان حکومت کوم څو تنه ځوانان چې په خپل ټیم کې لري هغه سیاسي پریکړه ده، هغه د بعض علایقو د پالالو پر اساس شوې ده، سمبولیکه ونډه ورکړل شوې ده ځوانانو ته، او د طالبان د لوري نه د ځوانانو او په ځوانانو کې بیا د نجونو او ښځو رول صفر دی. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې یو مذاکرات چې زموږ د نسل آینده دېرش کاله ژوند سرنوشت ټاکي، په هغه کې موږ شتون نه لرو، نو دا مذاکرات به موږ ته د منلو وړ وي که نه، یا زموږ په ګټه او زموږ په خوښه به برابر وي که نه؟ نو زه شخصا خوشبینه نه یم د افغان ځوانانو استازي په توګه.
تاسو راته دا وایي چې مخکې له دینه چې ښاغلی خوزون را سره رخ شي، تاسو په نړیوالو غونډو کې سمو د مخکې په ملګرو ملتونو کې د امنیت په شورا کې مو د سولې په تړاو د ځوانانو لیدلوری، بلکې د ټولو افغانانو لیدلوری واضح کړ، خبرې مو کړلې. په نورو نړیوالو غونډو کې د نړیوالې ټولنې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې فعال دي هم ورسره حتمن به په تماس کې. د ځوانانو په برخه کې ډېرې هڅې د نړیوالې ټولنې وي چې د دې سبب شو چې د افغان ځوانانو په ژوند کې بدلون نه راشي. څه فکر کوئ چې نړیوال ملاتړ څومره شته دی لام د افغان ځوانانو د حقونو او د دوی د هغه مدني ازادیو د ساتلو په برخه کې؟
زه خپل شخصا په دې باور یم چې اروپایي ټولنه اروپایي هیوادونه اکثریت یې تر ډېره کچې پورې د بشري حقونو د ښځو حقونو د ځوانانو په فعاله ونډه باندې باورمن دي او کوشش ورته کوي. دوی لکه څنګه چې تاسو وویل په دې تیرو کلونو کې هم دوی د مرستو او همکارۍ د وجې نه موږ ځوانان نن په دې سټیج کې یو په دې ځای کې یو چې کولی شو دا کل خپل نظر ولرو غږ ولرو تعلیم وکړو او فعال واوسیږو. خو متاسفانه زه فکر نه کوم چې هغه اصلي هیوادونه چې د سولې په مذاکراتو کې ونډه لرلی شي پر طالبانو باندې اغېز لرلی شي چې هغه امریکا ده. زه فکر نه کوم چې هغه د ډېر زیات توجه وکړي یا د ورته مهمه واوسیږي زموږ شتون یا نه شتون زموږ حقوق خوښي یا نه خوښي دا دوی ته مهمه نه ده. دوی فقط مازي فقط دونه غواړي چې د دغو ځایونه خپله پښه وباسي ځکه نورې دلته ګټې نه تامینېږي. او هغه اصلي هېواد دی چې کېدای شي په دواړو لورو باندې تاثیر ولري د پروسې په جریان باندې تر دې دمه تاثیر لرلی دی هر څه چې کېږي د دوی په خوښه کېږي متاسفانه. نو زه څونه وینم اروپایي هیوادونه نړیواله ټولنه اکثریت یې کوشش کوي چې دغه شی تضمین کړي چې دا مذاکرات به خلک نه زیانمنوي او لاسته راوړنې به نه قرباني کوي. اما دا چې د دوی هڅې به تر کومه حده پورې دوام ولري ځکه دوی هم په دې تیرو شلو کلونو کې سرمایه ګذاري کړې ده دلته خپله بشري قوه یې دلته استفاده کړې خپلې مالي
مننه
چې دا هر څه کمپرومایز
مانن خلا ستران بیرته در ترازو ل نیک مرغه د موګ اړیکا ل خوازون سب سره ټینګ شوله. جناب خوازون سب ستړی مې خبرونه ته لمړی خو مننه کو درنه چې په بوختیا او سلام وخت راک درته وای چې څنګه د روانو خبرو لپاره چې د جنوري په 15 نیټه باندې کیږي مخکې افغان حکومت ویلی چې په افغانستان کې د نن د تر سره شي څنګه وس د باندې سلا وشو چې بیرته په دوحه کې د تر سره شي فکر نه کوي چې په افغانستان کې د نن په خبرو کې ټینګار شوی به خبره و.
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو د بحث غرو والا او د راډیو درنو اوریدونکو ته د پیشنهاد هم شو چې په داخل د هیواد کې مذاکرات وشي موږ په واسطه ویلو چې دا ولانو په توګه تاسو باندې فار مهمه ده چې موږ ویجو غوښو چې مذاکرات په خپل خاوره کې تر سره کوو خپل مشکلات خپل حل کو. اما په اوس وخت کې سره دې چې موږ د قطر هیواد له همکارۍ او قربتوب څخه مننه کوو اما یو شمېر هیوادونو چې درخواست ورکړی وو چې دا مذاکرات دا غوی په هیوادونو کې تر سره شي د کورونا د وایرس له امله غوی بخنه وغوښته او زموږ نړیوال دوستان هم دا موږ ته تایید کړی چې او په دې خونت مشوره راکړه چې تر مذاکرات به په قطر کې وشي. په داخل افغانستان کې موږ له طالبانو سره مغږیدلی یو او له نورو طرفونو سره هم چې هغوی د سولې د حمایت د ګروپ غوړیتوب لري په دې اړه موږ بحثونه او مشورې کړې دي. موږ همغږی سره اوس هم موږ په دې اخته یو چې که خدای وکړي چې داسې زمينه مساعده شي چې بین الافغاني مذاکرات د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو تحریک ترمنځ دا مذاکرات افغانستان کې تر سره شي مدویا او مذاکرات بیرته په دوه کې او لاندې سره د رهبرۍ کمیټې تصمیم ونیو چې اوس تر څو چې موږ دې ته انتظار وباسو چې افغانستان کې د مذاکراتو کله دوام پیدا کی او مذاکرات ونزلیږي او خبرې پر مخ لاړ شي هر کله چې د دې زمينه مسایله شي او دواړه طرفونه په دې توافق ورسیږي چې په افغانستان کې مذاکرات وشي کله به کوم ځای کې وشي په کوم شرایط وشي څنګه وشي زمينه تازي څوک وکړي دا ټول مسائل تر بحث لاندې دي. اما دویم دور مذاکرات په 15 جنوري کې به تاسو ته وایي.
ډیر زیاته مننه دوستانو و موریدل فریدون خوزون څخه چې د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا وایاندې د بر سره په خبرونه کې وړاندې ام وی وس ورزو بیا خلا زدران ته خلا زدران په ورستیو کې موته مخکې د سولې په تړاو باندې ځینې خبرې وکړلې خو د خغلی خوزون په خبرو کې مو اوریدل چې په 15 د جنوري باندې به دواړه حیاتونه بیا خبرې پیلي. په داسې حال کې پیلي چې په افغانستان کې وژنې په ځانګړې توګه دغه هدافي وژنې پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو پرله پسې دوام لري او په پراخه توګه یې ویره خبره کړې ده. د تاسو فکر باندې دا خبرې څومره د سولې له روان تحرک سره د سولې د روانو خبرو سره تړلې دي؟
سل چې دا تړلې دي، یعنی که څوک وایي چې دا تړلې نه دي، زه دا ډېره یو سادهګي وي که موږ خبره وکړو. سل چې دا تړلې دي، دا یو د فشار راوړلو یو وسیله ده چې دوی غواړي په دې طریق سره فشار راوړي او په مذاکرات کې برلاسي واوسېږي، دوی غوښتنې ته پام وشي. زه دا هم نه وایم چې دا ټول صرف د طالبان له طرفه کېږي، په دې کې مختلفې ډلې دي چې هره ډله خلک استعمالوي، خلک وژني د ځان د ګټو دپاره. ځینې شاید غواړي پروسه سابوتاژ کړي، ځینې شاید غواړي په پروسه کې برلاسي واوسېږي، ځینې شاید غواړي مقابل لوری بدنامه کړي. ولې مهمه دا ده چې هر څوک یې کوي په هر نیت او هر دلیل یې کوي. د ورځې په پای کې دا موږ عام خلک چې وژل کېږو، قرباني کېږو د دوی د هدفونو دپاره. او دا زه فکر کوم چې یو د نه منلو وړ خبره ده. په دې ډول کې ادامه وکړي، هره ډله کوي، زه فکر نه کوم چې دوی د یوې ښې پایلې ته ورسېږي.
ډېره مننه ښاغلی خوزون. په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی دی چې وروستۍ وژنې، هدفي وژنې او د شخصیتونو ترور دا د سولې د روانه پروسه تهدیدوي. مخکې هم هغه څو ځلې د سولې د ګډوډونکو په نوم باندې یا د سولې د تخریبونکو په نوم یو څه ته اشاره کړې ده. تاسو د سولې د غروان بهیر له نږدې څارئ، څه فکر کوئ داسې څه هڅې شته دی چې هغه د سولې د تخریب لپاره ترسره کیږي او خپله دغه دوه لوري پکې ښکیل نه وي؟
څنګه دی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مستقیم ځینې کورني او بهرني آباد ښکیل دي، هم په جګړه کې او هم په سوله کې، او په همدې خاطر باندې موږ په سیمه ییز اجماع باندې بس تاکید هم کوو چې د سیمه ییزو هیوادونو له دې پروسس څخه حمایت وکړي. او په دې کې شک نشته چې یو شمېر خلک به په داخله افغانستان کې یا د افغانستان کې د دې پروسې ملاتړي اوسي، او کېدای شي ځینې به مخاربین هم اوسي. هره پروسه موافقین او مخالفین لري، او زموږ له اړخه یا زموږ له انده هر هغه څوک چې لکه مخکې د بریدونو ته اشاره وشوه، دا ټول دردونه چې کېږي دا د افغانستان دښمنان په همدې خاطر کې چې دا روان فرصت دا زیانمن شي، دا متضرر شي، او دا مذاکرات بې اعتباره شي، د افغانانو اعتبار او په دې پروسه کم شي تر څو دا پروسه بریالۍ نه شي او نتیجې ته ونه رسېږي. او یا ممکن دا هم وشي چې ځینې خلک کوشش وکړي چې د دغسې بریدونو په زیاتېدو سره فکر وکړي چې د مذاکراتو په منځ کې دوی کولی شي ښه استفاده وکړي یا ډېر څه ترلاسه کړي چې دا تېرو درېو میاشتو مذاکراتو غلطه ثابته کړه او دې ښه نتیجه نه درلوده. جوس له دې چې د افغانستان خلک شهیدان شي او د افغانستان خلک په دې کې ضرر وکړي، نو زه په دې اند یم چې موافقین او مخالفین شته. ما دا تاسو ګورې راځي او طالبان هم دغه مسالې په دوی سره ځي، دوی په دې کې ښکیل نه وي چې په دې کې ښکیل خبر کړی دی. بیا کولی شي چې داسې اقدامات چې هغه دا پروسه نو مفلح شي، اعتبار هم راوړل شي په دې پروسه باندې، او دا پروسه ضرور نتیجه ورکړي. که چیرې موږ اوربند ته ورسېږو، نو د دغسې مخاربینو لاسونه لندېږي، او یا افغان امنیتي ځواکونه به د دې جوګه دي چې د دغسې مخاربینو مخنیوی وکړي. اوس په بازار ګډوډ دی، حالات کېږي د سولې د پروسې د
خغلی خوزم داسې په مشخصه توګه نشي ویلی چې 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 څوک داسې شته دی چې تاسو فکر کوئ چې د سولې د دغه بهیر د ګډوډولو هڅې کوي، داسې به څوک یعنی په مجموع کې د اجماع لپاره هم هڅې وشوي له روسیې سره، له چین سره، له ایران سره، له پاکستان سره، او ظاهرا د افغانستان حکومت وایي چې بیلابیل لوري یې په اعتماد کې اخیستې دي، نو خپل طالبان هم دا ردی چې په دغه ورستیو وژنو او نامنیو کې د لاس ولري، د تاسو فکر باندې څوک کېدلی شي چې بیا هم نه غواړي چې د سولې دغه بهیر نتیجه ورکړي او د غلط فهمیو د زیاتولو هڅې کوي؟
اما د سولې مخربین مونږ پیژنو، د افغانستان خلک هم پیژني، هر هغه څوک چې خپلې جنگ کې ویني په افغانستان کې دوی روان کړکېچن وزیر څخه ګټه اخلي، دا د دوی په او دا دوی په ګټه طبیعي هم هغوی د سولې مخربین چې اوس غواړي دا پروسه خرابه کړي، هر څوک چې د دوی بریدونو سره مرسته کوي تمویلو ته اشیزې کوي، دوی مخربین دي د دې پروسې، او په سیمه ییزه کچه موږ کوشش ډیر کوو چې سیمه ییز رقابتونه افغانستان ته را نوړو، او سیمه ییز رقابتونه د سیمه ییزو هیوادونو یا د نړیوال رقابتونو د نړیوالو هیوادونو په خپل ځای پاتې شي په افغانستان کې، دوی په داسې یو محور سره راټول شي چې هغه له افغانستان سره دوه اوسي، په دې معنا کې د هند پاکستان موضوع مطرح اوسي، هند د افغانستان یو دوست هیواد دی، پاکستان د افغانستان یو ګاونډی هیواد دی، موږ لارې او سره جدا تعاملات لرو، او د دې خپل منځي تعاملات نه په افغانستان کې عملی شي یا د پارلمان وحل شي، یا دوی د دې لپاره خپل پالیسی د افغانستان کې د ایران، امریکا یا د سیمې نور هیوادونه د سیمې او له سیمې باندې هیوادونه د رقابتونو ورته افغانستان نه باید دغه رقابتونو خوګلن او سیاده دګر اوسي، موږ غواړو چې ټول هیوادونه د افغانستان د سولې پروسې څخه حمایت وکړي، لکه څنګه چې د ملي مصالحې ادارې په نامه شته هیوادونه سفرونه وکړي، دوی ټول په یو وخت د سولې پروسې سره د همکارۍ داد ورکړي، او هر هیواد خپل نوبت د سولې پروسې سره مرسته کولی شي، او د سولې پروسې کې د دوی ونډه او نظریات موږ لپاره مهم دي، او موږ هم دې ځان مکلف بولو چې دوی ته وخت په وخت د افغانستان روان وضعیت څخه چې او د مذاکراتو د وضعیت څخه زین توضیحات ولرو، تر څو دوی سره چې کوم اندېښنې پیدا کیږي هغه اندېښنې رفع شي، او له سولې وروسته چې کوم فرصتونه را پیدا کیږي هغه ورته توضیح شي او تشریح شي، دوی د دغو فرصتونو څخه به د راتلونکي لپاره استفاده وکړي، او سوله ییز افغانستان د سیمې د هیوادونو په ګټه دی، او دا باید دوی ته په عمل کې ثابت شي.
مننه مننه ښاغلی خوزون. ښکلا زدران، تاسو په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازولي کوي، ملګری ملتونه د دا ډول بحثونو لپاره تر ټولو غوره ځای کېدلی شي، څه فکر کوئ د سیمې د هیوادونو روسیا، چین، ایران، پاکستان، هندوستان، هغه چې افغانستان کې بیلابیلې ګټې لري او بیلابیلې لیوالتیاوې لري، د دوی رول د سولې د افغان سولې په برخه کې تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا واقعا صادقانه دغه د سیمې هیوادونه هڅه کوي؟
خیر سه پښتنه مخه پښتنه وازه باور په دیم چې باور په دیم چې باور په دیم چې د ټولو همسایه هیوادونو وانډه ډیره زیاته مهمه ده، ځکه په افغانستان کې چې هڅه پیښیږي د دوی وضعیت مستقیم ډول د تاثیر لاندې راولي، د دوی داخلي مسایل د تاثیر لاندې راولي، نو دوی حق لري چې د افغانستان د ټول پروسه کې د دوی خبره وکړي، خبره یې واورېدل شي، د دوی اندېښنو ته غوږ کېښودل شي، خو مون باید د دوی وانډه ته د مداخله په سترګه ونه ګورو، یعنی دوی ته د مداخله اجازه ورنه کړو چې دوی د خپلو ګټو لپاره زموږ پروسه سابوتاژ کړي یا موږ قرباني کړي، ولې که د دوی همکاري د دوی نظر ونه غوښتل شي دا هم تاوان لري، ځکه اوږدمهاله ډول بیا دوی بیا هم په نورو مختلفو لارو خپل سیاستونه د پلي کول لپاره د افغانستان خاوره کې فعالي فعالیتونه کوي او دلته مسائل د ناکامۍ سره مخ هم
فکر کوي خپل ازادرانه فکر کوي چې
حکومت
ولې فکر کوي چې په ورستیو زینو هغه پیخو کې چې د سولې د تخریب هڅې زینې بولي د سیمې د هیوادونو استخبارات یا نورې کړۍ لاس ولري
طبعاً خلاص لري خصوصاً د پاکستان سره موږ اصلاً څه خاطره او ښه تجربه نه لرو. ایران هم په خپل ځای کې مداخله لرلې دي ولې دوی داسې بلاله مداخله نه کوي. د پردې تر شا دوی د پاکستان برابر فعالیت کوي او مدیریتونه کوي او د دوی په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي او موږ تسمې راځي دي. نو د دې ټولو د مهارول دپاره او د نیک همکارۍ د جلب دپاره نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید په ګډه کار وکړي. دوی مجبور کړي چې په ښه توګه همکاري وکړي نه دا چې دلته ستونزې وي.
په فریدون خوزون تاسو ته بیرته راشو مخکې چې تاسو سره د ټلیفون دی وصلولو هڅه کوله په هغه وخت کې خکولا زدران چې په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازیتوب کوي دی وویل چې د سولې په خبرو کې د افغان ځوانانو ونډه ورکه ده. تاسو خپله د افغان ځوانانو له ډلې فکر کوي چې دغه نسل چې په تیرو 15 کلونو کې راپورته شوه رالوی شوه د ژوند یو نوی بڼه یو جلا بڼه د یو شمیر محدود خو یو شمیر مدني ازادیو سره رالوی شوی دی دا ډل استاز ولی لري د سولې په خبرو کې
د افغانستان د سولې پروسه کې د ټول اخشار ونده باید خوندی اوسی سره دې په موږ د انتقاد دی چې په حیات نوران ته ډېره ونډه ورکړل شوې ده په نورو بخشونو د اشای عالم صالحي او د سولې په کوم میکانیزم او د نقشه جوړه شوې ده ټولو کې د ځوانانو ونډه خاصه مهمه ده. زه فکر کوم چې ټولو افکارو ته متناسب ونډ په بازار کې نیول شوې ده او د ځوانانو خاص ازولي شوې ده. په حقیقت کې اوس موږ له څلورو متو غړي ځوانان لرو چې هلته حضور لري او په جمعي عمومي کې شورا یو مجلس دی هغه هلته د ځوانانو ونډ خورا تنظیم شوې ده او کوم د لارې شاو میکانیزم چې د سولې لپاره جوړ شوی په هغه کې اکثره ځوانان کار کوي او اکثره خصوصا په تخنیکی مسائلو کې او د مذاکراتي ټیم تخنیکی ټیم چې کوم دی هغه مکمل ځوانان دي. په دې نه چې ځوانان د کار وړتیا لري او ژبه پوهیږي په تخنیکی مسائلو پوهیږي دوی کاملا ورته آماده دي. نو دوی موږ یو ښه سپورټ لرو ځوانان او په دې برخه کې چې ځوانانو سره موږ مشورې او بحثونه هم لرو ممکن ځینې ځوانانو ته مستقیم د مشورو ورکولو فرصت نه وي برابر شوی خصوصا ولایتي ځوانانو چې تیر ورځ د رهبری کمیټې په بحث کې پکې بحث وشو چې موږ د ولایتي کچا مرکزی کچا د ځوانانو د خزو د مدني ټولنو د خبر اعلان او د قومي مشرانو د دوی نظریات او راوخلو او دوی سره مستقیم
مننه
نو په دې باندې موږ یو کار کوو او ان شاء الله په راتلونکي کې به د دې ولایتو سفرونه او نور
مسائل عملي شي. مننه. خلاص دران ک لند راته د خپل ورستوي خبرو په توګه وای. آیا فکر کوي چې له طالبانو سره داسې تصور کولای شي چې یو حکومت دی چې هغه کې طالبان وسنی کابل میشتي سیاستوال ګډ شاملي او پاره کې تاسو د ځوانانو په توګه دغه وشي کوم فعالیتونه کوي دا مو کوي داسې یو تصور یو فکر یو اټکل کولای شي؟
د مو لپاره شخصا دا تصور سخت دی چې په کوم ډول چې اوس د کوم حکومت د مدني ټولنې فضا ټولنه په دې ډول به ادامه وکړي. د مو لپاره شخصا دا تصور سخت دی ولې په سیاست کې په دغستان د افغانستان سیاسي ډګر کې د دا رقم مسایلو پیشبینی سخته ده
کله ورګس یو څه کیږي چې اصلا موږ ته د موږ ورته مخکې تر مخکې فکر نه وي کړی، د توقع خلاف یو څه کیږي. نو بعض اوقات انسان دونه بې وسه شي چې فقط توکل خدای کوي او د خدای نه غواړي چې خدای دې وکړي چې هر څه ښه شي، نه دا چې بد شي. نو موږ اوس ځانګړی فقط همدا دعا کوو چې خدای دې
هڅه
د ملت په خیر او د
مننه له تاسو نه خوزون سب تاسو هم راته هم دی یو افغان فعال او ځوان په توګه او هم دی ملي مصالحې دی عالی شورا دی ویان په توګه هم دا پوښتنه جواب کوي څه فکر کوي اټکل کولای شي چې طالبان وسنی سیاستوال چې په کابل کې دی دا ټول دی په یو چوکاټ کې په یو دولت کې سره یو ځای لاندې جواب او نظر هم راته راکړي.
بلې دا څه وجه دا تصور کو بلکې چې ساره افغان ځوانان هڅه کوي کوښښ کوي چې همدغسې یو شرایط برابر شي تر څو نه یوازې هغه څوک چې اوس په کابل کې ژوند کوي یا اوسېږي او سیاسي مسایل څېړي یا پکې عملا سیاست کوي، بلکې طالبان او د سراسر د نړۍ کې چې کوم افغانان اوسېږي او دوی بهتر شي خپل وطن ته خپل کور ته او په ګډه د یو سوله ییز آباد او رفیع افغانستان لپاره هڅې وکړي. دا تصور
مننه